द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د دسمبر د میاشتې اولنې نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې افغانستان کې شوې دي 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10:30 بجې شوې دي وایس اف امریکا ډیب ریډیو په دینیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام کلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان صدر اشرف غنی پیرس کې روان نړیوال کانفرنس په موقع د افغان سولې عمل په سر خبرې کړې دي نواز شریف ویلي افغانستان یو برابر او خپلواک هیواد ګڼي د امریکای صدر باراک اوباما پیرس کې د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس کې د نړۍ په مشرانو غږ کړی دی د موسم خرابونکو ګیسونو کمولو او د نړیوال درجه حرارت زیاتېدو مخه نیولو لپاره خپلې ذمواری پوره کړي
And it was a preview of one possible future, a glimpse of our children's fate if the climate keeps changing faster than our efforts to address it. Submerged countries, abandoned cities, fields that no longer grow, political disruptions that trigger new conflict.
او امریکا وای د دوی سره د خپل زریو او د ترکینا تر لاسه کلی شوی شواهد خای چې 13 هفته د روس غورزول شوی جهاز د ترکی د هوایي سرحدونو خلاف ورزي کړي وا او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان او افغانستان مشرانو د فرانس سرخار پیرس کې د افغانستان د سولې زندیدلی عمل باندې په تفصیل سره خبرې کړې دي د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس په موخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان صدر اشرف غنی ترمنځ ملاقات د دواړو ملکونو ترمنځ د یو میاشتې تعطل ختم کړی دی وزیر اعظم نواز شریف افغان صدر اشرف غنی ته ویلي هیواد یې افغانستان یو برابر او خپلواک ملک ګڼي افغانستان اکثر ګیله کوي چې پاکستان د خپل ستراتیژیک مقصدونو لپاره د افغانستان د خپلواکۍ خلاف ورزي کوي پاکستان د غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي دي افغان وزیر افغان صدر اشرف غنی ته په 9 دسمبر د هارت اف ایشیا په نوم ایشی ملکونو غونډه کې اسلام آباد کې د خبرو اترو بلنه ورکړې ده د امریکای صدر باراک اوباما پیرس کې د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس کې د نړۍ په مشرانو غږ کړی دی د موسم خرابونکو ګیسونو کمولو او د نړیوال درجه حرارت زیاتېدو مخه نیولو لپاره خپلې ذمواری پوره کړي نوموړي ویلي په کانفرنس کې د دې پرمختګ اندازه به د دې نه لګول کېږي چې نړۍ ته د رسیدونکو نقصان څومره مخه نیولی شوي او دوی د موسمي بدلون خرابو اثراتو نه دنیا څومره بچ ساتلې د نړۍ مشران په داسې لازمي ګامونو راضي کېدو باندې کار کوي چې د نړۍ درجه حرارت د 2 ډیګري سلسیس نه برا زیات نشي امریکا وایي د دوی سره د خپلو زریو او د ترکی نه ترلاسه کړل شوي شواهد دي چې ښایي 13 هفته د ترکی او شام په پوله د روس غورځول شوي جنګي جهاز د ترکی هوایي سرحدونو خلاف ورزي کړې وه امریکایي خارجه وزارت ویاني الیزابت ټروډو د ګل پورس خبریالانو ته ویلي ترکی روسی پایلټانو ته د هوایي خلاف ورزو سو زله خبرداري ورکړو خو دوی ته کوم جواب نه ورکړل شوی روس په دې خبره کلک ولاړ دی چې جنگي جهاز یې د شام د سرحدونو نه نو اوخته اخوا د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي هیواد به د جنگي جهاز را غورځولو باندې معافي نه غواړي نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د ګل پورس د چین کرنسی یوان د نړۍ مهمو کرنسو کې شامل کړي IMF یوان چې په ین من بی هم مشهور ده ټول نړیوال معیارونه پوره کړی دي او دا به اوس د دغه نړیوال ادارې خاص ګروپ کې شامل کړی شي چې پکې امریکایي ډالر د یورپ یورو د جاپان ین او د برتانیې پاوند شامل دي امریکایي د پیرس راګر حمله وروسته د ګل پورس د ویزو استثنا پروګرام سخت کړی دی او د ډیر شهبادونو نه امریکای ته راتلونکو مسافرو چیکینګ یا سارنه زیاته کړې ده څوک چې امریکای ته بغیر د ویزې راتللی شي وایټ هاوس ویلي د ملک ته کورنی امنیت ایجنسی د ویزو بغیر الکترونیک نظام برابر کړی دی چې امریکای ته راتلونکو هغه مسافرو معلومات راغون کی چا چې هغه ملکونو ته سفر کړی وي چې امریکای د ترګرو لپاره محفوظ ځایونه ګرځولي دي او د امریکای سویلي کوریا او جاپان نمائندگان بروانه هفته د شمالي کوریا جوهري مسلې په سر واشنگټن کې غونډه کوي تمه دا سفارتکاران به د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ امنیتی وځي او د شمالي کوریا له خوا جوهري وسلو تر لاسه کولو پروګرام په سر پیدا شوی تعطل حل کولو لپاره سفارتي هلو زلو بیا شروع کولو باندې خبرې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی په پیرس کې د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس په مقام باندې د یو بل سره په تفصیل سره خبرې اترې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي هیواد یې د افغانستان د خپلواکۍ احترام کوي او دغه هیواد ته د برابرۍ درجه هم ورکوي او دغه هیواد یو خپلواکه ملک کړي. نوموړي پاکستان ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورت تاسو ته منګه همکار اشفاق پومن وړاندې کوي.
د پاکستانی چارواکو لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ودریدلې خبرې په بیا شروع کولو باندې تفصیلي خبرې اترې په پیرس کې کړې دي. په پیرس کې د چاپیریال بدلون په اړه نړیوالې غونډې یو وړخته دواړه ملکونو د مشرانو ترمنځ د تیرې یوې میاشتې راهسې په دې موضوع ودریدلو خبرو دا لومړی لیدکاته وو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف افغان صدر اشرف غنی ته ویل چې پاکستان افغانستان یو خپلواک هیواد ګڼي. دا په داسې حال چې افغانستان اکثره دا تورونه لګوي چې پاکستان د دوی خپلواکي د خپل مقصدونو لپاره د خپل لاندې کوي. د پاکستانی حکومت لخوا جاری شوی بیانیه وایي چې پاکستانی مشر ورته دا هم ویلي چې په افغانستان کې اتحادي حکومت چې په جمهوریت توګه منتخب شوی دی او په دې وخت ملک اختیار په لاس کې لري، صرف هغوی خپل ملګری بلي. د پاکستان اشاره په دې بیان کې هغه تورونو په لوتو واچیږي. د افغانستان واکمن وایي د پاکستان حکومت د افغانستان د طالبانو سره ولاړ دی او غواړي چې د خپل ستراتیژیکي مفادو په غرض یې افغانستان کې واک تراولي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د دې دواړو مشرانو سره ورستو درې کسیز غونډه کې ناسته وکړه. په دې لیدو کتو کې دا خبره معلوم نشوه چې ګنې راتلونکو هفته اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به د افغانستان صدر برخه اخلي او کنه. د پاکستانی حکومت لخوا جاری شوی بیانیه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف افغان صدر اشرف غنی ته وویل چې ورته هرکلی به د زړه نه وکړي که چېرې د آسیا د زړه په نوم باندې اسلام آباد کې کیدونکو د دسمبر په 9 نیټه غونډه کې برخه اخستو تراشي. د دغه غونډې قربتوب به پاکستان او افغانستان په ګډه کوي. د دې غونډې مقصد د سیمایز ملکونو څخه مرسته اخستل دي چې څنګه په افغانستان کې دایمي امن راوستل شي. د افغانستان د واکمنو لخوا په پاکستان د هم تورونه لګول کیږي چې پوز یې صرف هغه وسلوال وجنی کوم چې پاکستان ته مشکل پیدا کوي او هغه وسلوالو ته څنوي چې کوم په افغانستان کې د تشدد پیښو کې ککړ دي. د جولای په میاشت کې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مړینې ورستو د دواړو ملکونو په میانس کې تاوتریخواله نور هم زیات شو او د پاکستان د حکومت په مرسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې وزنډې دي. افغان چارواکو ویل چې پاکستان د مولا عمر د مړینې په اړه خبر پټ ساتلی وو او نړۍ ته یې دروغ ویل. د دغې وروسته د افغان طالبانو لخوا په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی ولیدل شو او افغان واکمنو ښکاره بیانونه مخې ته راغله چې د دغه وسلوالو په شا د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې لاس لري. یاد دی وی چې د افغانستان حکومت او امریکا د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو غوښتنه د پاکستان د پوز نه کوي. کوم وسلواله ډله چې د پاکستان په خاوره شتون لري خو پاکستان د پوز لخوا په دې لړ کې کوم ښکاره لاسته راوړنې میډیا ته نه دي ښودل شوي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د میاں نواز شریف او افغان صدر اشرف غنی د سولې او امن لپاره د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل که ضرورت پیښ شو نو برتانیا هم په دغه لړ کې خپل رول لوبولو ته تیار ده.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتنو نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ریډیو دی د نړۍ غټ مشران د فرانس سرخار پیرس کې راغونډ شوي دي چې په موسمي بدلون باندې خبرې اترې وکړي او یو داسې تړون یا لوزنامې باندې راضي شي چې څنګه د موسمي بدلون لپاره ګامونه پورته کړل شي او د ماحول خرابونکو ګیسونو په سر باندې یو حد کېښودل شي. امریکای صدر براک اوباما په دغه کانفرنس کې د نړۍ په مشرانو غږ کړی دی چې د موسم خرابونکو ګیسونو کمولو او د نړیوال درجه حرارت زیاتېدو مخنیولو لپاره خپلې ذمهواري ترسره کړي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته منګه همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د دې موقع نه فائدہ واخلي او د فیرس غونډه چې د ملګرو ملتونو لخوا را بلل شوی دا به د کائنات د محفوظولو او د ماحولیاتو د بدلون په ودرولو ناب کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما وویل چې په غونډه کې د برخه اخیستونکو ملکونو مشران د تودوخې سیوا کېدلو باندې قابو راوستو او د ګندګي سونو د اخراج راکمولو په ضرورت باندې په خپل فکر شریکولو ناسته وکړه. د امریکا او د ځینې نورو ملکونو لخوا په دې اړه د اخیستل شوو ګامونو هم په لوته اشاره
وکړه. دا د
آینده په اړه یو کتنه وه. دا زموږ د نسلونو د تقدیر یو خلاصه وه. که چیرې د ماحولیاتو دا بدلون زموږ د هڅو نه په تیزۍ سره وړاندې لاړ نو ملکونه به د اوبو لاندې راشي، خارونه به شړ شي، پټي به پسلونه راخېجول پرېږدي، سیاسي اړی ګړی به پیدا شي، نورې جګړې به جوړې شي او تر دې چې اکثره خلک به د خپل وطنونو نه بهر په نورو ملکونو کې د سر د پټولو ځای نه لټوي. دغه راتلونکې یو هم د لوی اقتصادونو نشي کېدی او نه د ځینې نورو کمزورو ملکونو خلک خپل راتلونکې داسې غواړي. دغه راتلونکې په داسې حال زموږ سمېدې شي چې موږ په دې وخت په دې ځای کې یو ځای د دې لپاره راپورته شو. دوی ویل زموږ د پیرس د غونډې مقصد دا دی چې د هسې دایمي د انساني چاپیریال لپاره پر ځای وساتل شي. صدر باراک اوباما زیاته کړه، کله ودرول کله نه ودرول دغه پالیسی نه ده پکار. پکار ده چې د کاربن ګیس اخراج د راکمولو هدف پر ځای دوامدار وساتل شي. هغه د نړیوالو مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په داسې یو نظام موافقه وکړي کوم چې شفاف وي او خپل ژمنو ته عملي جامه اچولو کې پوره اعتماد وي. صدر باراک اوباما په دې هم رڼا واچوله چې طریقي فزیر ملکونو ته د صفا انرژي ترلاسه کولو لپاره ذرایع برابر کړي شي. د خپل وینا په پای کې هغلی اوباما وویل، راپاسي چې په دې کار وکړو. د نړۍ مشران په دې غونډه کې په دې کار کوي چې د نړیوالې تودوخې کچه تر 2 سانتي ګریډ پورې راکمه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون وویل چې په غونډه کې د متفقه اهداف ټاکل شي او بیا دې د نړۍ مشران د دې واک ولري چې دغه اهداف د راتلونکو نسلونو په خاطر تر لاسه کولو لپاره خپل هڅې په دوام وساتي. دوی ویل، تاسو ټول نن دلته یې چې د خپل راتلونکي لپاره لیکل وکړي، د یو داسې راتلونکي لپاره چې د خوشحالۍ، د امنیت او د تمامو د وقار پکې ضمانت وي. فرانس صدر فرانسوا اولاند د ګیسونو په اخراج قابو راوستلو لپاره د فیصله کیدونکې ایجنډې په عملی کولو او غریب ملکونو ته په دغه لړ کې مالی کومک ورکولو په لار کې د مشکلاتو خبرداري ورکړه. دوی ویل چې د دسمبر 11 نیټې پورې کیدونکې دې غونډې په اورستۍ برخه کې په مختلفو فیصلو کولو کې یو شمیر خندان راپورته کیدی شي. د غونډې شروع کیدونه وړاندې د امریکا صدر باراک اوباما د چین صدر جی جی فینګ سره د خبرو اترو وروسته ویل چې دواړه ملکونه د ستونزې ته په یو نظر ګوري او په دې یو لوزنامه کول غواړي چې د کاربن گیسونو په اخراج کې کمی راوستل شي. د امریکا لخوا هدف ټاکل شوی دی چې د کال 2015 پورې به 28% د کاربن گیس اخراج کې کمی راولي، او چین بیا دغه هدف تر کال 2030 پورې د ترلاسه کولو ژمنې کړي. صدر باراک اوباما د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم په دې موضوع باندې ناسته وکړه.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. زمونږ دا یو ساده خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه خونیغه باندې اورئ. او د موسمی بدلون په سر نړیوال کانفرنس تر څنګ یو شمیر مهمې نړیوالې شخړې هم دا وخت د بحثونو لاندې دي. امریکا اوس وایي چې له دوی سره د خپلو ذریعو او د ترکیې نه ترلاسه شوي شواهد ښایي چې تېره هفته د ترکیې او شام په پوله د روس غورځول شوي جنګي جهاز د ترکیې د هوایي سرحدونو خلاف ورزي کړې وه. روس په دې خبره اوس هم کلک ولاړ دی چې جنګي جهاز یې د شام د سرحدونو نه نو اوختی. افغانان د ګل پرز د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي چې هواد باید د جنګي جهاز راغورځولو باندې کله هم معافي ونه غواړي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د ترکیې وزیر اعظم احمد داوودوغلو ویلي هیواد به تیره اونۍ د یو روسي جنگي جهاز راغورځولو په پیښه د روس نه معافي یا بخنه نه غواړي. ښاغلي داوودوغلو دغه خبرې په برسلز کې د ناټو د مشر سره د ملاقات وروسته د خبریالانو سره کړې دي.
I can say that the protection of our airspace, land border is not only a right but a duty for my government. And no Turkish prime minister or president or authority.
د ترکیه وزیر اعظم وای چې زه دا غنم چې د خپل خاورې او هوایي سرحدونو حفاظت کول ایواز زمون حق نه دی، دا زما د حکومت ذمہواری هم ده. په دغه پیخه به نه د ترکیه وزیر اعظم، نه صدر او نه یو بل چارواکي د روس نه بخنه غواړي، ځکه چې مونږ خپل ذمہواری تر سره کوو. د ترکیه د سرحدونو او هوایي سرحدونو حفاظت زمون قامي فرض دی او زمون پوز هم دغه ذمہواری تر سره کړی ده. خو د ترکیه وزیر اعظم په خپلو خبرو کې دا هم زیاته کړه چې روس دې په ترکیه لګیدلې اقتصادي بندیزونو بیا نظر واچي، کم چې صدر ولادیمیر پوتین ته رونه اعلان کړي. دغه بندیزونو تر مخه روس ته د ترکیه سامانونو لګل بند شوی، د ترکیه کارکونکو کار هم مدرول شوی او د هغه ترکیه کمپنو کار هم اغیزمن شوی کم چې په روس کې کار کوي. هم نن د ګل په ورځ روس اعلان کړی چې د ترکیه نه روس ته راتلونکي ځنو تازه میوه او سبزیانې به را روانو سو نه پورې بندیز وي. د روس د حکومت یو ویان دا هم ویلي دي چې د روس صدر به په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون په اړه روانې غونډې په ترڅ کې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان سره ملاقات نه کوي. د ترکیې صدر د جمعې په ورځ ویلي او هغه هیله لري چې د روس صدر سره به نیغ په نیغه په پیرس کې وویني. په پیرس کې روانې د غونډې په ترڅ کې نن بیا د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین نیغ په نیغه ملاقات کړی. امریکایي صدر په دغه ملاقات کې د صدر پوتین سره د ترکیې لخوا وشتل شوی جهاز باندې خفقان هم خودلې. امریکایي صدر د روس په صدر غږ کړی چې د ترکیې سره دې په دغه معامله پیدا شوی فشار کم کړي. دواړه مشرانو نن د 1.5 منټو پورې دغه ملاقات کې په شام کې د روانې جګړې په حل هم خبرې اترې کړې دي. او واشنگتن او ماسکو په دې راضي شوي چې د شام د 4.5 کالو راسې روانې خانه جنگي سیاسي لار راوباسي. د سپینې ماڼۍ تر مخه دواړه مشرانو د شام په سر په ویانا کې روانو خبرو اترو په کامیابی هم غور کړی دی. په ویانا کې روانو د خبرو اترو کې په شام کې د جنگبندۍ او د یو سیاسي حل لپاره کوششونه روان دي. خو دواړه مشران بیا د صدر اسد پر راتلونکي اختلاف لري. امریکا او ائتلافیان ګڼي د شام پر راتلونکي کې د صدر اسد هیڅ زه نشته، ولی روس د صدر اسد حمایت کوي او وایي چې د شام د راتلونکي فیصله به د شام اولس کوي. هم نن بیا د سپینې ماڼۍ ویاندې میرمن الیزابت په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي امریکا سره داسې ثبوتونه شته چې ګنې تیره اونۍ د ترکیې لخوا راګزار شوی روسي جهاز د ترکیې د سرحدونو خلاف ورزي کړې وه. میرمن الیزابت ویلي موږ سره داسې ثبوتونه شته دی چې ترکیې د روس پایلټانو ته سو وارې خبرداری ورکړی، خو دغه پایلټانو د دغه څه جواب نو ورکړي. هم په پیرس کې بیا د روس صدر یو خبری کانفرنس ته ویلي دوی سره داسې معلومات شته چې ترکیه د روس جهاز وشتو مقصد د اسلامیک سټیټ تون روغون نه اغستل شوی د تیلو سپلای پټ ساتل وو.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د فرانس د پیرس ترهګر حمله وروسته د برتانیې د پارلمان غړي اوس هم په دې باندې تقسیم دي چې آیا د امریکې په مشرۍ کې شام کې د داعش خلاف هوایي کمپین کې شامل شي او کنه. دی به د هفته په دغه مسله باندې ووټ اچوي. اخواته په یورپی ملکونو کې د داعش خلاف مرستو لپاره اوس نور هم خپل ترمنځ د هغوی کوارډینیشن یا تعاون زیات شوی دی. په دې حق باندې یو رپورټ تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په شام او عراق کې د داعش پر ضد نورو زیاتو پوځي ګامونو لپاره د یورپی اتحاد په هیوادونو کې مرسته مخ په زیاتې ده او سروې ښایي چې د سختو مرستو په ملاتړ کې زیاتوالی په پیرس کې په نږدې کې شوي بریدونو وروسته راغلی. د برتانیې سروې کوونکي یوګوف تر مخه د یورپ ولس په دې خبره ډیر زیات زور راوړي او ډیر کم خلک وایي چې هیواد یې د داعش یا دولت اسلامي پر ضد هغه ټول ګامونه پورته کوي کم چې په وس کې دي. په برتانیا کې موجود یوګوف وایي چې برتانیا کې یو کم 80% خلک په شام او عراق کې د دولت اسلامي پر ضد هوایي بمباره مرسته کوي. وایس اپ امریکا درې سوه برتانی وګړو سروې کړي او دغه سروې تر مخه 40% خلک وایي چې په شام کې د داعش په هوایي بمباره سره په هدف کول د دوی د هیواد په مفادو کې دي. 84% خلکو ویلي چې دغه بمباري د هیواد په ګټه نه ده. ولې باقي پاتې 40% خلکو څه نه دي ویلي. د برتانیې نږدې ټول خلک وایي چې داعش د دوی هیواد لپاره یو ستره دړکه ده چې پکې نیمو خلکو دا هم ویلي چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره خلاره پوځي عملیات دي. په پینځو کې دوه هغه کسان چا چې ویلي چې د دولت اسلامي وسلوالو پر ضد په شام کې هوایي بمباري د برتانیې په مفادو کې نه ده، دا هم ویلي دي چې داعش ته یوازې د پوځ د لارې ماتې ورکړ کېدی شي. سیمسن هارد څوک چې په مانچستر کې یو طالب علم دی وایي چې نوموړی فکرمند دی چې یو پوځي تګلاره د برتانیې او د دوی اتحادیانو لپاره الټه نتیجې روړی شي.
We have to think about what actually will us bombing
دی وای چې موږ له پدی خبره فکر کول پکار دي چې په شام باندې زموږ بمباری باروان حالات سمره بدل کړي. زما په خیال په دې کې بس زیات بدلون رانه شي. زما په فکر دا د داعش خلاف د طاقت یو بیان دی، خو دا یقینا کار نه کوي. نو دا د اوسنۍ خطرې نه زیاته غټه خطره جوړې دي شي. اخوا په برمنګم کې یو سرکاري نوکر انټونی پیټریک په دې حق لا صدا سي ویلي. دی وای چې زه نه غواړم چې زما هیواد په بل کوم هیواد بمباری وکړي، خو تاسو هغه خلکو سره جوړ جاړې نشئ کولی څوک چې په خپل خوخه ځانونه لوزوي. د هغوی ایجنډا څه داسې نه ده چې ورسره تاسو په سیاسي توګه یا د خبرو اترو په میز باندې متفق کېدی شئ. نو دغه وجه ده چې ځینې حالاتو کې به تاسو له د اور سره د اور د لارې جنگ کول وي. د تیر کال راسي برتانیا په عراق کې د داعش په هدفونو باندې هوایی بمباری کوي، خو دغه ډلې مرکز په شام کې دی. په نږدې کې په پیرس کې د بریدونو په اړه وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیرونه پارلماني غړو ته وویل چې د برتانیې لخوا خپل هوایی بمباری شام ته غزول د نړۍ په مفادو کې ده. دی وای چې دغه برید چې په پیرس کې شوی په لندن کې هم کېدل شو. مونږ لبا دا حقیقت منل پکار وی چې زمونږ د فرانس او امریکا سره یو نږدې ملګرتیا ده او مونږ څنګه په ګډه باندې خپل نړۍ محفوظه کولی شو. اخوا جان بیو څوک چې د لندن په کینګز کالج کې یو مشر تحقیق کوونکی دی وای چې په شام کې د داعش پر ضد هوایي بمباره کې زیاتوالی هغوی ته ډیر زیات زیان اړولی شي، خو په مکمل توګه ورته ماتې نشي ورکولی. هغلی بیو وای چې د ځمکني عسکرو بغیر داعش ته ماتې ورکول به ډیر زیات ګران وي. برتانیا او د دوی غربي اتحادیان د ځمکني عسکرو لیږلو څخه ډډه کوي.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د موږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبان دي. او په امریکا کې د دوه خبریالانو لخوا لیکل شوی کتاب په سر باندې یو نمایش شوی دی چې غیر حکومتي ادارې یا این جی اوز د نړۍ په غربت ختمولو کې څومره رول لوبوي. په دې حقله باندې د وایس اف امریکا خبریال مایک او سلیبن یو رپورټ راکوي چې پکې کتنه شوې ده چې کم خلک په خیراتي کارونو کې برخه اخلي، هغوی اثر په غیر چاپیره دنیا باندې د غریبانو خلکو غربت ختمولو کې څومره دی. رپورټ تاسو ته زمونږ همکار فوزیه انجم وړاندې کوي.
په دنیا کې هر چا ته معلومه ده چې غریبي یو بد بلا ده او لازمی ده چې مخنیوی وشي. ولې څوک څوک دي چې د غریبۍ نیستۍ نه را ولاړو شو مسلو د حل کولو لپاره په رښتیا هم کار کوي؟ هم په دغه لړ کې د امریکې د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس نومې ښار کې د یو داسې نمایش انتظام وکړی شو چې د داسې بې ګټې ادارو په هکله معلومات هر چا دپاره عام کړی شي کومې چې په دنیا کې د غریبۍ نه را پیدا شو مسلو د حل کولو د پاره کار کوي. او د داسې معلوماتو د پاره د هغې کتاب نه فایده اخیستې شوې ده کوم چې تیر کال دوه صحافیانو نیکولس کریسټوف او د هغه ښځې شرلی وډان په شریکه لیکلی و. شرلی وډان وایي چې دغه کتاب چې اپات اپیرز نوم لري کوم چې هغې د خپل خاوند سره په شریکه لیکلی دی، په دې کې هغو ټولګو باندې نظر اچولی شوی دی کوم چې د وړو او د هغو د کورنیو سره لاس مدد کوي. د دې نمایش مرکزی خیال د چین د لیکوال لو شان د خیالاتو نه اخذ شوی دی. وډان په دې هکله وایي هغه دا خبره کړې ده چې د امید لار په مثال د یو هغې کلیوالې سیمې د لارې دی چې اول هلته هیڅ لاره موجوده نه وي، خو چې بیا څرنګه پې د تلونکو راتلونکو خلکو په شمېرې کې سیواتوب راځي نو یوه لاره پکې جوړه شي. نو مونږ د دغه قسمه لارې د کامیابۍ ترلاسه کولو دپاره لرو. ذکر شوي نمایش کې د نوو تجربو له برکت جوړ شوي فایده مند سیزونه ایښودی شوي دي، لکه هیپو واټر رولر چې دا په سوهیلی افریقا کې د یو سوشل انټرپرایز له اړخه خرڅول کیږي. د غیر غړېدونکي ډرم کې تر نوی لیټر پورې اوبه راځي او واړه هم په اسانه یو خوا بل خوا کولی شي. یو بل سیز چې پیپو نومیږي یو داسې په خپل ختمېدلو والا بیگ دی چې د ټایلټ یا چرچوبۍ په توګه پکارېدلی شي او د داسې سیمو د پاره جوړ شوی دی چې هلته د صفائی سوترایي ښه انتظام موجود نه وي. بیا یو داسې سوټکیس هم په نمایش کې کتل کېدی شي چې پکې د لمر نه د بجلی پیدا کولو آله پرته ده. دا د بجلی د رڼا نه محرومو سیمو د پاره جوړ دي. ورسره د ساکر د لوبې داسې غونډوس کې هم موجود دي چې پرې د ایډز د مرض نه بچ کېدلو د پاره د پوهنې خبرې لیکلې شوې دي. دغه رنګ د بې کوره خلکو د مدد د پاره هم کار کولو والا خلک د نمایش کې موجود دي او د نورو ډیرو د بې وسۍ نه پیدا کېدونکو مسلو په لړ کې مدد وړاندې کوونکي هم شته. د یونیورسټي آف کالیفورنیا لاس انجلس سره تعلق لرونکو نیل بیرو وینا ده چې د دې نمایش پیغام دا دی چې موږ کې هر یو کس ډیر یو ښه فرق راوستل شي.
ګرانو اوریدونکو، هم په دې زبانې زمونږه د سحر د درېو غنټو د خبرونې سرته رسیږي. زمونږ سره پروډوسر وو اشفاق مومن او زمونږ سره په دې پروګرام کې تاسو څومره پروګرامونه او خبرې اترې خاص کر مهم خبرونه واوریدل دا زمونږه په ویب پاڼه هم پراته وي، هلته کې تاسو زمونږ دا خبرونه هم اوریدلی شئ او د خبرونو سره سره د ورځې په مهمو واقعاتو باندې مرکې هم وي او مهم رپورټونه هم وي. هم په دې باندې زمونږ دا پروګرام سرته رسیږي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به ساز په وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.